And LMA Boot Up and Khalid Talk. My name is Nikki Strong. Thanks for listening to VOA 1 The Hits.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د جون شلمه د مهاجرو نړیواله ورځ ده مونږ نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په همدې مناسبت د افغان مهاجرو د ژوند باره کې په افغانستان او همداشان په خیبر پختونخوا کې د دوه تنو مسؤلینو سره غږیږو په کابل کې سید عبدالباسط انصاری د مهاجرو او وطن ته د بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار دی او همدا شان په پاکستان کې په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرو د چارو مسول خاغله لال زمان صاحب د خبرونه ملمه ده. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه په ټاکلي مسلې خپل نظر او تحلیلونه بیانوي. قضاوت تاسو ته پریږدو. محترم عبدالباسط انصاری صاحب، نن سبا اندیښنې ډېرې دي غونډې دنیا کې د مهاجرو په ارتباط، خصوصا بیا غزاینو کې چې جنگونه روان وي داخل کې، هلته ډېر خلک د کورونو نه بې ځایه کېږي یا نور ملکونو ته وځي. سمدستي په افغانستان کې څومره خلک بې ځایه دي او څومره دنیا کې مهاجر دي؟
سلامت اوسې. اوس مهال موږ شاوخوا په 15 هیوادونو کې 5 میلیون مهاجر او پناهغوښتونکي لرو، او دلته په افغانستان کې د جګړې او د نامنې له کبله 2.5 میلیون کسان دي چې په تیر کلونو کې او په سږ کال کې هم د جګړې او د نامنې له وجې دوی بې ځایه شوي دي.
نو ستاسو دغه وزارت د دې مهاجرو یا بې ځایه شوو خلکو لپاره سمرستي رسوي یا نه رسوي؟ ځکه دنیا کې خو اوس ولکېږي چې مهاجرو سره د ادارې سره دومره مرستې نه کیږي، د پیسو کمی موجود دی او ډېر انسانان تقریبا اتیا ملکونو د دنیا کې، خصوصا بیا په ختیځ افریقا کې او نور ملکونو کې د لوږې سره مخ دي. د دغه بې ځایه شوو خلکو حال په افغانستان کې څنګه دی؟
متاسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او روز افسون مونږ شاهد دي یو چې زمونږ وادوال د نام نه لوجه د خپل محلاتونه بې ځای کېږي راځي نور محلات. یو د کډوار وزارت مسله ده، دوی مسؤلیت ده چې باید دوی ته پاملرنه وکړي. یوازې په سکل کې 3,300 کورنۍ د جګړې د وجه بې ځایه شوي دي. که چېرې دغه ارقام په اوو باندې ضرب کړو، 1,380,000 کسان کېږي چې متضرر شوي دي جګړې له وجه، او موږ 3,000 کورنۍ ته په سکل کې کومکونه رسولي دي، هم د کډوالو وزارت لخوا او هم د مرستندوی او بین المللي مؤسساتو په هماهنګۍ سره.
ها صحیح. او بخی باسه صاحب محترم، دغه بې ځایه شوي خلک چې تاسو ویلې د جنگونو له امله، جنگ خو غونډ افغانستان کې دی، مګر ځینو ځایونو کې بیا خبرونه راځي چې جنگونه ډېر شدید وي، دغه زیاتره د کوم ولایت دي او څه ډول مرستې ورسره شوي دي؟ تر اوسه
اکثر زموږ هیوادوال د کندهار په ولایت کې، هلمند ولایت کې، په بغلان، لغمان، کندوز او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه اوس جګړې جریان لري او ناامني موجود ده، دوی بې ځایه شوي دي. یا نور ولایاتو ته چې امن ده راغلي دي، او یا هم د ولسوالۍ په سطحه چې جګړې جریان لري دوی راغلي دي نور نواحیو ته. موږ چې کومکونه ترسره کوو او کومکونه هغوی ته ویشو یا د مؤسساتو له خوا نه، ځینې وخت نقدې پیسې دي چې هغوی ته کومکونه ترسره کېږي. عاجل کومکونه غذایی مواد ته، البسه ده، خیمې دي او نور اشیا چې دوی ډیر اړتیا لري، ځکه د خپل محلاتو نه چې بې ځایه کېږي هیڅ څه په لاس کې نه لري.
مننه. یو بل خبره، تاسو څومره نقدې پیسې ورکوي؟ مثلا کورنۍ خو به ټولې یو برابر نه وي، یو کورنۍ به لویه وي، یو کورنۍ به 15 کسه وي، په کوم اساس تاسو مرستې نقدې مرستې کوئ؟
هر کورنۍ د متوسط په حد باندې و کسان مونږ حسابو.
ها،
دغه نقد پیسې چې مونږ هغوی ته ورکوو دا مختلف ده. ځینې وخت د مؤسسات لخوا نه $200-$300 هم دي، او د کډوالو وزارت لخوا نه تر 15,000 یا 40,000 افغانۍ هم دي چې مونږ غوي ته ورکو او ځینې وخت دا سم دي چې د ځینې مؤسسات له خوانه د شپږ زره افغانۍ نه شروع کیږي تر پنځه لس زره افغانۍ مونږ د پالیسی بیجا شده په اساس کولی شو چې یو ځل کومک وکړو هغوی ته. خو بیا همدلته خوشبختانه چې بین المللي مؤسسات حضور لري،
بله،
دوی هم کومکونه ترسره کوي. ځینې کورنۍ دوه ځله درې ځله
نو دو دوی به در صحت غم څنګه خوړل کیږي؟ بس څه محترم
خوشبختانه ځینې مؤسسات دي صحیح مراکز ایجاد کړي دي د دغه ویروس په وړاندې ځینې کومکونه نور هم زمونږ هیوادوالو ته کومکونه ترسره کړي دي. کډوالو وزارت هم خپل امکانات سره تعهد لري چې مونږ هم دوی ته خدمات ارزه کوو. خود هم د افغانستان حکومت مختلف ادارات په دغه برخه کې مسؤلیت لري او هم مرستندوی مؤسسات لکه آیو ایم، دبلیو اف پی، اوچا، یونیسیار محترم اداری او ځینې نور مؤسسات چې دلته په افغانستان کې حضور لري، عملا حضور لري او دفترونه لري او دلته تعهد لري چې د افغانستان د ولس په څنګ کې دوی درېږي، که چېرې مونږ یو هماهنګي ولرو چې تر اوسه الحمدلله چې مونږ
خبره نیسمه بس صاحب محترم، دغه کلینیکونه داخل د کمپونو کې دي، هغه غذاینو کې دي چې مهاجر دي، کچیر دوی روزمره ورزی یو دوا ماور کې خلک ماینه کوي بیا بیرته ځي، یا دائم عمل ته دي که څوک مریض شي دوی ورسیږي مریضانو پوښتنې ته د مریضانو صحت او غم خوړلو لپاره.
بالکل همداسې ده، موږ په بیلابیلو محلاتو کې هیوادوال لرو، په کابل کې هم ده ولایتونو بساطه هم سیار او ثابت کلینیکونو موجود ده. دی عام روغتیا محترم وزارت مونږ سره ښه هماهنګي هم لري، مؤسسات هم مونږ سره هماهنګي لري.
بله،
دی ادویه په برخه کې د مختلفو برخو کې چې دوی صحت باید تضمین شي دغه مؤسسات مونږ سره باید نور هم مرسته وکړي او زمونږ هیوادوال چې متضرر ده، مخصوصا هغه زمونږ هیوادوال چې د جګړې او ناامنۍ له کبله متضرر شوی دي، یعنی هغوی د خپل محلاتو نه راغلي دي داسې ځایونو ته چې هلته د سکول اوبه نشته، کلینیک نشته، مکتبونه نشته، دوی حتی خیمې نه لري، حتی البسه نه لري، غذایي مواد نه لري. مونږ مسؤلیت ده په دغه برخه کې چې مونږ دغه اسانتیاوې هغوی ته برابر کړو.
یعنی دا خو مسؤلیت دی، مګر خبره دا ده چې 100% دغه اسانتیاوې تر اوسه پورې دوی ته مهیا شوې دي؟
مونږ په تېر کلونو کې هم توجه کړې ده په دغه برخو کې.
نه، او سکل زده مونږ د سکل خبره کوو، مونږ د سکل خبره کوو ځکه چې تاسو مخکې ویلې هم دغه نن مونږ تر پټونه را رسیدلې دي چې دغه د کورونا ویروس ورځ په ورځ شدید کیږي او شفاخانو کې د ناروغانو د پارزین نشته، نو کلینیکونو کې خو به بيخي مشکل وي، په کمپونو خیمو کې خو به بيخي مشکل وي. زما مقصد دا دی چې همدا اوس 100% ته دغه مرستې برابرېږي یا برابرې شي دي.
موږ ولس هم مسؤلیت لري چې ځان باید حفاظت وکړي. دلته په کابل کې موږ کچېره موږ شفاخانو ته نظر وکړو،
بله،
یقیني خبره ده چې سونز ډیر ځکه ویروس داسې ویروس ته چې ټول بشریت متضرر شوی دی.
بله،
بیا هم دغه کلینیکونه چې په مختلفو برخو کې ایجاد شوی دی، په مختلفو محلاتو کې چې مخصوصا زمونږ هیوادوال بيځای شوی دی، هلته باید مرسته وشي. دوی دغه کلینیکونه سره باید مرسته وشي، د ادویه، د اکسیجن په برخه کې، د تشخیص، د
یعنی تاسو وایئ چې مرسته شوی ده خو دا کمه ده، باید نور مرسته وشي. مقصد مو دا ده
کم کومکونه چې اوس تر سره شوی دی دای کفان نه کوي، ځکه زمون هیوادوال هم د غذایی مواد په برخه کې مشکل لري، هم د اوبو د اسکل مشکل لري. صحت یو جدا مسله ده چې باید د صحت په برخه کې جدي پاملرنه وشي. دلته خو د عام روغتیا وزارت مسؤلیت لري، خو یوازې نه شي کولای چې عام روغتیا وزارت وکولی شي په دغه برخه کې خدمات ارزګي. کچېرې د مؤسسات له خوانه کلینیک ایجاد کیږي او ادویه رسیږي، ته مخصوصا د اکسیجن په برخه کې چې دلته مونږ په کابل په شفاخانه کې دا ستونزه لرو او په کمپونو کې او په مختلفو محلاتو کې هم دا ستونزه موجود ده، امید لرو چې ښه هماهنګي باید نور هم زیات
تر اوسه پوری د دې وزارت سره د کم خارجي ملک نه د مرستې وعده شوې ده، ځکه هر ملک د بل ملک نه یا د دنیا نه کومک وړي په دې برخه کې، ټول کومک ته ضرورت لري، خصوصا د دې کورونا د واکسین په
برخه کې. یقیني خبره ده، مونږ عام روغتیا وزارت سره خبراتر لرل او اوس هم زمون خبرې جریان لري چې کم کلینیکونو چې بیلابیلو محلاتو کې مخصوصا په کابل کې په نور ولایاتو کې چې مونږ ګڼ شمېر په زرګونو کورنۍ چې بې ځایه شوي لرو،
بله،
دوی ته کم کلینیکونو چې ایجاد شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا دوی باید مجهز شي او هم مؤسسات دوی هم باید توجه جدي توجه وکړي، ځکه داسې یو تهدید ده د کووید 19 ویروس چې کیدلی شي که چېرې زموږ هیوادوال هم توجه ونه کړي د مؤسسات او د افغانستان حکومت توجه هم ونه شي، دا یو لوی فاجعه رامنځته کړي.
صحت مسله تاسو یاده کړله چې څومره مشکلات پکې دي، مګر کله چې د خلک بې ځای شي د تعلیم موضوع خو به بیخي همداسې پاتې وینو، بلې اوس خو هر څه آنلاین دي نو کمپونو کې به دا امکانات هم نه وي.
د مثال په توګه زه یادونه کوم کابل.
کابل خو مرکز دی، دلته خو به یو څه کېږي، مګر زموږ مقصد د ولایاتو نه دی چې خلک بې ځای شوي دي او د بل ولایت ته تللي دي.
کابل کې په نور ولایتو کې کولای شي چې خپل ماشومان یعنی فرصت دغوی ته برابر کړي چې تعلیم وکړي او تحصیل وکړي، دا ستونزه نشته. یوازینی زموږ مشکل دا دی چې دغه کلینیکونو چې سیاره او ثابت کلینیکونو دي په مخصوصا په هغه محلاتو کې چې موږ بې ځای شوي لرو، دغه کلینیکونه باید مجهز شي او کومک وشي دغه کلینیکونو ته، ځکه زموږ هیوادوال هغوی سره ماشومان هم دي، هغوی سره ښځینه هم دي، د هغوی مسن افراد هم دي چې سپینګیري دي، هغوی دور توان او طاقت نه لري چې دغه ویروس په وړاندې کلک پاتې شي، ځکه دواړه هم نامنی او هم متاسفانه کووید 19 مشترکاً د زموږ د ولس په وړاندې او د بشریت په وړاندې مبارزه پیل کړې دي. موږ هم امید لرو چې
خبر مې دی ونیوله په دې کمپونو کې د خلکو د حفاظت لپاره کوم پروګرام لري چې دوی ځان څنګه وساتي، وسایل لري
یانه یونیسیار محترم ادارې لخوانه یو پلان ترتیب شوی دی چې هغه کولای شي په خټوګه معلومات ورکړي زمونږ ولستان، او تاسو د رادیو لارې او د مطبوعات لارې هغه هر ورځ معلومات ورکړي چې هغه پلان د بیزای سو په هوادوالو سره مرسته دي. دغه مرسته حفاظتي اشیاء ده لکه ماسک، دستکش او مایع د زیدو فونی او ځینې نور اشیاء ده چې زمونږ هو دواله ته هغه ویشي جواز په کابل کې نه به ولایاتو کې هم په څه کال کې مونږ په یو پلان باندې کار کوو چې وخت دوه سلوي خزر کورنۍ ته مونږ تلاش کوو چې فرصت برابر کړو چې ګلار خپل محلاتو ته چې یو لوی بودجه غواړي چې باید مونږ ته مالی محترم وزارت برابر کړي. په دغه برنامه کې مونږ په پام کې لرو چې هر یو کورنۍ ته 40,000 افغانۍ باید وسپارو ترسو دی هغوی کور او دی هغوی هغه محل چې دوی ژوند کوي قسما تخریب شوی دی، متضرر شوی دی، دغه 40,000 افغانۍ دوی کولی شي ترمیم کړي، یا د سفری را په برخه کې هم یو فرصت ورته برابرو. که چیرې دغه 20,000 کورنۍ مونږ موافق شو چې دوی بیرته انتقال کو اصلي محلاتو ته، 750 میلیون افغانۍ ته مونږ اړتیا لرو.
که چیرې دا پلان قبول هم شي پیسې هم وي، مګر چې امنیت نه وینو په زور خو به څوک ساسې اداره نشي چې لاش خپل مینه ته، بلې دا خو دې خبره
ده. دغه 20,000 کورنۍ چې ما یادونه وکړه،
بلې،
د دوی اصلي محلات اوس امن شوی دي.
ها ها،
یعنی مختلف ولسوالۍ. دا اجباری نه ده چې هغه کورنۍ چې اوس د هغوی په ولسوالۍ باندې جګړې جریان لري، د هغوی په کلي کې اوس ناامني ده، مونږ هغوی باندې فشار راوړو چې باید یعنی سل په سل لاړ شي خپل محلاتو ته.
دا د 20,000 مهاجر د کوم ځایونو دي؟ د کوم ولسوالۍ دي؟
دا په بیلابیلو ولایات، بلخ ولایت، هرات ولایت، نیمروز ولایت، فراه ولایت، او ځینې نور ولایتونه د افغانستان په سطحه باندې 20,000 کورنۍ. یعنی که چېرې وصل بيخسرها كورني من بيرت استقرار كو يعني انتقالي كو قبل ما هلاته ده تغبو جام ارتيالا تغبو جام
اوكي
تي 55 مليون افغاني كيش
مننه سيد عبد الباسط انصاري صاحب كورما بدن چيز من غريدن كو تم معلومات وركل
کرونا یو ساری مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمینځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو د کور بیا ضرورت په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې دا هر چا صحت خوندې کېږي زه شافیا سردانی
رنوریدن کو تاسو نه هم مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي په افغانستان کې د بیزای شو افغانانو نه علاوه لسګونه زره نور افغانان په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیری اوس دغه مهاجرو په حق له پتی ربیه په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرو د چارو مسول لارزمان صاحب سره غږیږو سړی مشه لارزمان صاحب په خیر راغلی پروګرام ته دنیا کې ډیر مهاجر دي او د ټولو حال په عمومي ډول خراب دي په پاکستان کې څومره افغان مهاجر دي اوس دسي او ژوند د څنګه ده
مننه سلامات د افغانستان د مهاجرونو تاریخ تاسو معلوم نه تقریبا 20 کال کې چې د مهاجرانو لړۍ شروع شوې ده تقریبا 2.5 میلیونه افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي
د دې نه بیا څومره په خیبر پختونخوا کې دي ځکه چې تاسو خیبر پختونخوا کې د چارو مسولې په خبر
خیبر پختونخوا کې مننه مهاجر افغانان لرو چې یو د پی آر کارت دی چې دا د انیشیال لاندې دوی سند لري د غریب سیستم لاندې دوی ژوند کوي تقریبا د راته لکه بیا د نه علاوه د ایس سی کارت افغان سټیزنشپ کارت لرو چې دي چې تقریبا دا څلور لکه ترسیږي او د دې نه علاوه چې سند لري نو تقریبا دا هم دوه لکه ته کم زیات دی دوی تعداد هم دی
نو کوم مهاجر سره مرسته کیږي عمومي ډول باندې
عموما مهاجر دلته هغه کس کړي کیږي چې د یونیسیار هغه سند ورسره یعنی د پی آر کارت ورسره پروف اف رجستریشن او د شورتوي نام ورسره دغه تمرکز کیږي نور مستثنا دي چې هغه ایس سی کارت لري او کچرتا هیڅ سند نه لري مرسته سره کیږي په کوم اندازه دا د سره مرسته کیږي خو د ایس سی کارت لرونکي چې دی او یا د غیر کنسلات چي لري نو دوی سره زمونږ د اتشي دفتر سره پیدا کی نو دوی سره کومک به مونږ کوو تنیشار نه کوي د سره داسې کومک
په عمومي ډول په خیبر پختونخوا کې مهاجر سره د مرسته په برخه کې څه شي ډیر زیات ضرورت دی
د مهاجر خو د نن کې د مهاجر د ټول دستور سره تړلې دوی د خپلې مسالې د دوی د صحت مسالې د معرفت مسالې د نور ریسټونج دي نو څنګه سبا د سمو مسالې راپورته شوې ده په خیبر پختونخوا کې زموږ کې ریپورته تللې دي د خلک خپل زمکي آبادی یا ربانې مارکیټونه جوړي عموما د پی آر کارت د نوې پروسا دا کارت نوې نوې کیږي نوې شکل ورته ورکړي چې سمارټ کارت وته وي د دې مسالې د ستونزې زیاتې په دې کې مسالې ستونزې زیاتې دي چې د دوی یو څن نمبر یو ته ټاکلې دي دا د نمبر شمیره چې ورکړ شوې ده دا د ټلیفون شمیره ده افغانانو ته زنګ وي هغه بیا دوی ته یو وخت ټاکي د وخت ټاکلو په اساس باندې بیزو ته یو مرکز ټاکل کیږي چې دوی مرکز ته ځان ثبتوي بیا نوې کارت ورکول کیږي دا کارت به د سمارټ کارت وي
بیا په دې سمارټ د سمارټ کارت په وسیله باندې څه ډول امتیازات لري
لازم اوسه فرخه دا جواز نه ده خو دوی صرف دغه امتیازات چې په عامو تقریبا په دولتي مثلا دولتي پونتونو کې هغه ماسرین داخله کولای شي ګرځیدره ګرځیدای شي د پولیسو لخوا نه څنګهږي دا امتیازات دي خو موږ تل وختونه کړی چې دوی تباید مثلا دوی د جواز واخلي د موټر جواز واخلي چې بانک اکاؤنٹ خلاص کی کور چې ته واخلي یا په قریبانی ونیسی په اندازه کارت باندې او په ځادانه توګه په وګون پاکستان کې دوی وګرځيږي
آیا د دې کارت په وسیله باندې د نوې سمارټ کارت چې تاسو یاد کړ دغه منان بیا کول شي چې کوم ځکه مستحق وي د کارت چیرته کار پیدا کړي ځانته یا نه
لا تر اوسه پر دا خبره جواب نه ده خو موږ ته خواهش کړې ده چې کم از کم دولت چې کارت خو دوی ځای په ځکه کې نه خو مطلب په شخصي ځای نه کې چې دوی وکولی شي لکه شفخانې دي، مارکیټونه دي، بانکونه دي، چې دوی ځوانانو ته تحصیل کرده دي دلته په پاکستان کې تحصیل کړی دی، چې دوی ته د زمینه برابره شي.
مننه لارجمان صاحب. د دې امتیازاتو چې دا تاسو یادونه وکړه دي کې دا د صحت مسله ډیره مهمه ده. که فرضاً اوس دوی دلته ناروغ شي، بیا دوی د ټولو شفاخانو ته یا نږدې شفاخانو ته تلی شي او دې برخه کې کوم مشکل نشته؟ بلې،
دوی یو پروژه ده د رها په نامه، د هغې پروژې ته د انیشیار اداره پیسې ورکوي، نو په دې کې بیا د افغانانو هغه تداوي علاج کېږي. خو ځینې مسائل بیا ډېر جدي راځي کې ځینې وخت کې د شفانو د افغانان د دوی په اصطلاح باندې پاکستانی کارډ غواړي، نو دوی چونکې افغانان مهاجر دي، دوی یو قسم قانون لري، هماغه د مهاجرت کارډ لري، دوی ته مشکلات پېښېږي.
بیا دغه مشکلات حل کول څنګه کیږي؟
دا مسله چې راځي بیا موږ تماس کیږي اوس موږ کوڅه غري دا، نو هغه یو مکتوب ورکړي هغه شفانه په ادرس باندې، نو هغه زنا سره بیا همکاري کوي. خزینه بیا دولتي شفانو کې د اساس باندې بیا دوی کومک نه کوي، نو افغانان بیا مجبور دي چې شخصي شفانو ته لاشي، او یا موږ جدي اقدام وکړو دوی سره تماس کې شو نو اساس له سہولت رامنځته راځي.
گرمی په موسم کې هم ډیره مشکل وی کنه، زیاتره مثلا کا کور نه لري، خیمو کې اوسی یا د سیوزی کې اوسی چلته، د نور وسایل نه، دا هم یو غټ مشکل ده. د تعلیم او تحصیل مسله هم ده.
افغانان خو مشکلات لري په کمپون کې، خاص مسائل زیات دي. البته برق قیمت ملوړ دي تقریبا 340 ډالر پورې دو یو فکر کلوات شه دا شنور کی، نو برق هم کم نه ضعیف ده. دلته چې موږ مرکز کې هم پر دی د پیښور تاون کې دلته هم برق تقریبا 40 ساعت کې 2 ساعت نه، نو طبعا هغه دې مشکلات سره غویم هم مخامخ دي.
او تعلیم برخه کې خو شرایط ورته مساعد دي، که کمپ کې دي، که کورونو کې دي، کولای شي ټولو مکتبونو کې ټول ماشومان مهاجر داخل کې کنه.
افغانان په کمپونو کې پراته دي چې هغه د یونیسیار لاندې مکتبونه دي چې هغه 15 شپږم سره پورې دي، هغه کې د ابتدایي زده کړې کوي، چې دا بیچارهګان بیا لوړ زده کړې دي، مخکې چې راځي د دسې پورې دوی یا پورته ځي، دوی بیا لاسته سیر کم لري. بیا هغه افغانان چې په خارونو کې اوسیږي، چې دوی کولای شي چې ځینې د افغانانو سکول مکتب ته ځي، هغه لیسې دي، شخصي لیسې دي چې دوی فیس ورکوي، او یا د پاکستانی مکتبونو ته دوی مراجعه کوي، هلته خپل درسونه لولي. نو که چېرته بیا دغه ځوانان هم ځي پوهنتون ته ځي، بیا نو په شخصي پوهنتونونو کې دوی ته د پیو آر کارډ او یا د سی سی کارډ په اساس باندې په ډېره مشکله داخله ورکوي، یا بېشي ورکوي ورته نه. د دولت په چوکاټ کم چې راځي، د دولت په چوکاټ کې نه هغوی د سفران وزارت او د پوهنتون مکمل دغه نه وځي، نو هغه د کارډ په اساس باندې ورکوي ورته، دا هم ډېر کم هغه دی. بورسونه دوی ته ورکوي یا سیټونه چې دوی خاص ټاکلي دي. په هر پوهنځي کې یو محصل نیول کېږي، او پخوا موږ چې دلته وو نو په هغې وخت کې موږ چې درس لوسته، نو دوه محصلین دوه لکان باندې نیول کېدل یا نجونې، نو دوی لپاره دوه لسې کړي. اوس دا هم کم شوي دي، یو یو دی. نو بیا شخصي پوهنتون ته کولی شي افغانان چې لاړ شي، خو مطلب هلته د پاسپورټ په اساس باندې دوی نه پاسپورټ غواړي، ویزا غواړي، او دا اوس پښتو کې ډېر مشکل دی د کرونا له وجې نه. دوی دغه برخه بنده کړې ده، نو مشکل زیات دی په دې برخه کې.
د افغانستان حکومت دغو مهاجرو سره سمرسته کولی شي که ډېر سخت ضرورت وي؟
افغانستان اسلامي پروګرامونه چې دي د مهاجرو په عزت سره بېرته ستنېدل دي، لومړی هدف یې او مینډیټ یې د مهاجرت په برخه کې همدا دی چې مهاجر په عزت سره وطن ته ستنې شي. هلته ته ګورې صحت مکمل مفت دی، هېچا نه فیس نه اخیستل کېږي، دولت یې حمایه کوي. که ته معرف پاشو ګورې، که ته د لوړو زده کړو ګورې، د لوړو زده کړو په برخه کې ته ګوره چې هلته محصل ځي پوهنتون ته ځي، دلته لیلیه ورکول کېږي، هغه ته خوراک ورکول کېږي، نو ټول مصرف په دولت باندې دی. نو د افغانستان اسلامي جمهوریت هدف لومړی همدغه چې افغانان بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. هلته دولت دوی ته ځمکې هم ورکوي، نمرې ورکوي، که چېرته دوی غواړي لاړ شي هلته ژوند وکړي. د شپږو میاشتو لپاره دوی ته هغه راشن ورکوي، ورته دوی څنګه سره زده کړې ورکول کېږي، او یو مسلکي زده کړه ورته ورکوي چې په آینده کې دا وکولی شي چې یو څه وکړي، یو مسلکي کار دا زده کړي او په آینده کې خپله نفاقه وګټي. اسان کې موږ پاکستان دولت سره هم په دې باندې جدي کار کوي، زموږ سفارت موږ کوسلګري ځینې مشکلات رامنځته کېږي چې په دې کې د دولت د پاکستان نه جدي همکاري غواړو. چې
څومره مهاجر تر اوسه پورې بېرته تللي دي په خپله خوښه؟
دا نړیوالې ټولنې او افغانستان او د پاکستان دولت ترمنځ هغه دریاړیزه ترونه شي څوک نشي کولی او زور په هیواد تلر شي دا نړیوالو قانونو خلاف دی. نو افغانستان ته تقریبا په 2014 کال کې په ولسم دغه وختو کې ډیر افغانان مهاجر شول، یعنی په لکونو باندې خپل هیواد ته ستانه شول. نو دا وی تعداد په لکونو کې هم د ایران نه هم د پاکستان نه، نو هلته د ډېر امتیازات هم ورکول کېدل انشاء الله طرف نه. نو افغانانو زړه کاوه چې لاړ شي څو هلته ځان ته وکړي او کار پیدا کړي او بېرته خپل هیواد ته پاتې کړي. نو د کورونا وجه تبان ټول د نړۍ خو ځپل شوي ده او سرڅنګ کې مهاجر افغانان وروڼه او خویندې هم دوی هم ځپل شوي وو. نو په دغه اساس د بېرته ستنېدنه وطن ته تګ دا ډېر نه وو، بېخي په صفر سره زر وو داسې ویل کېږي.
مګر داسې په عادي ډول باندې خلک په خپله خوښه د کمپونو نه ځي راځي که نه افغانستان ته؟
بلې، هغه مشکل نشته، د هغوی ځي راځي او تبان دغه تګ په ویزه باندې دی. دوی دې مخاوري پاکستان خو نه افغانستان ته وړي، نو دوی به ویزه اخلي او افغانستان نو بیرته پاکستان ته راځي. نو دا شان کېږي بغیر له ویزې دوی مطلب تګ راتګ نشي کولی او کېدای شي داسې د پاکستان نه ځي د مادرکارډ په اساس باندې لاړ شي، مادرکارډ ته سوریه کې یا تذکره ولري، تذکره ورته سوریه کې او دوی واوړي، نو بیا کاغې مخ واپس راځي، بیا بېخي راتلی نه شي. تبندو به پاسپورټ اخلي، ویزه به اخلي او بیا به راځي. اوس د پاکستان دولت یو سیستم جوړ کړی، آنلاین سیستم، هغه افغانان کولی شي آنلاین سفتنه بو کې او ویزه په څو ورځو کې واخلي. مستقیما هم دوی تلی شي ماته سفارت ته، قونسلګری ته، څه ناڅه دوی هغه کړکۍ یا وینډوز چې ورته وي د ویزو لپاره هغه دوی هم زیاتې کړي دي. نو فرصت پکې څه ناڅه ښه شوی دی، زیات شوی دی. نو د مهاجرو په مسله کې مهاجرت ډېر زیات شو. تاسو خو دې تاریخ کوا یاستئ، د عراق مسله راغله، د سوریا راغله، د لبنان دغه مسایل دي، نو نور هېوادونه مهاجرت زیات شو. نو دلته هم افغانان په خیبر پختونخوا کې او یا په ټوله نړۍ کې مهاجر ځپلي دي، په مرستو کې کمی راغلی دی، اشان مرستې اوس نه کېږي. نو په امنی اساس باندې په خیبر پختونخوا کې مرستې بېخي سړی ویلی شي چې ډېرې کمې دي.
محترم لرزمان صاحب، خیبر پختونخوا نه علاوه د پاکستان په نورو ځایو کې په کوم ځای کې ډېر زیات افغانان دي مهاجر؟
بلوچستان کې ډېر زیات دي، اسلامباد کې کیمپونه لرو، د سیستان سره لاهور طرف او کراچۍ طرف ته هم افغانان ژوند کوي.
او د ټولو نه ډېر خراب ژوند چې دی لري هغه کوم ځای کې دی؟
تمام د کیمپونو ژوند ډېر سخت دی، مالی دلې دی، ژوند ډېر سخت دی. دوی د کورونا چې وګوري، دوی د ښه کوبه چې وګوري، دوی د مکتب تک راتګ وګوري، دی ژوند یې وګوري، صحت ته ورې صحت خو بخې دوی تقریبا په کیمپ سره کې صفر دی، یا بلډینګ لري، تعمیر لري، کلینیک او ډاکټر پکې نه وسیږي.
خو کمپونو زیاتره اوس کوم کوم ځایونه کې دي؟ څومره خلک په کمپونو کې ژوند کوي؟
تقریبا 45 پورې نفوس په کمپونو کې لرو، او باقي 25 نه کله کمپورتا د په مونږ په خارج سیمه کې لرو چې افغانان هم ژوند کوي.
دا چې تاسو ولې چې دوی ژوند په کمپونو کې خراب دی، موږ تم د دې رپورټونه راغلي دي، دې کې څه اقدامات نه شوي چې اصلا زیاته توجه باید دغه د کمپونو افغانانو ته وشي ماجرو ته؟
مثال خو په هغه کښه چې په خوای مرستې کولې بيخي اوس ډېرې کمې دي.
ها،
ډېرې کمې شوې دي. دوی په دغه کال کې هم تقریبا د پېښور د دفتر نه 15% بودیجه دوی کم کړه. نو خپل انشار هم مالی مشکلات لري، دوی په دغه مرستو کې کم اخته راځي. تنه په کورونا مسایلو کې دوی څه ناڅه کومک وکړي، په شمار د 40,000 فامیلو سره دوی کومک وکړه، هم 2,000 کلدارې نور، باقي ټول پاتې شول افغانان. پاکستان دولت هم کوشش کوي، خو طبعا کیمپونه زیات دي، افغانانو شمېر زیات دی، د کورونا سره خلاف مشکلات دوی زیات شوي دي. نو نړیواله ټولنه نور پوسیبل کې هم مصروف ده، په همدغه اساس باندې کیمپونو ته توجه کومه ده. نړۍ نورو سیمو کې هم مهاجرت زیات شوی دی، نو دا په افغانانو باندې هم تاثیر کوي، په حکومتونو برخه کې دا تبن تاثیر کوي، د مارې په برخه کې کوي، د صحت په برخه کې کوي، د ژوند په هر برخه کې کوي.
مننه محترم لازمان صاحب. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغان مهاجرو د ژوند مشکلاتو او د ستونزو د حل په اړه کې د ښاغلي سید عبدالباسط انصاری او لال زمان صاحب خبرې واورېدې. تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
کورونا
ایوا
ساری
نه
روغ ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت
لاسونه ومینځو. د ټوخي او فرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه